امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د افغانستان په حق راپور خپور کړی دی. په لندن کې پولیسو د تیرې اونۍ د برید په تړاو 13 کلن احمد حسن تورن کړی دی. او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو لورګانې وایي مور یې پرویز مشرف وژلې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته، اجرائیه رئیس عبدالله بله اونۍ هند ته ځي. په کندوز کې د سولې تر نامه لاندې د لیکوالانو، شاعرانو او لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ مسابقې سوې. یو صحي مطلب د زړه د ناروغۍ په باره کې او یو مرکه د جمهوري ریاست د مطبوعاتي سلاحکار نبی مستاق سره لرو. خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی مفتش شاسیګار چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، پلان جوړونې او څارنې کې د امریکا نیمګړتیا د دې سبب کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راشي. د سیګار دفتر خبرداري ورکړی دی که د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې بدلون رانشي، ښایي چې په میلیاردو امریکایي ډالر به بې ځای ولګول شي. ځانګړي مفتش جان سوپکو په یو راپور کې چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ارزونې په حق لیکلی، ویلی دی چې د افغان ولس د زړونو او فکر د ګټلو پر ځای په کار دی چې ډیر پام افغان امنیتي ځواکونو ته وشي. جان سوپکو وایي که افغان امنیتي ځواکونه په دې پوه شي چې هغوی ته معاش نه ورکول کیږي، هغوی به جګړه هم نه کوي. ښاغلی سوپکو ویلی دی چې بې سوادي، مخدره مواد، اداري فساد او ټیټ مورال د افغانستان په امنیتي نظام کې عمده ستونزې دي. سوپکو همدارنګه ویلي دی چې د ځینو امنیتي ځواکونو کونډې چې میړونه یې په جګړو کې وژل شوي، د خپلو میړونو د تقاوت د پیسو د اخیستو دپاره مجبوره شوي دي چې د چارواکو سره جنسي اړیکې ونیسي. د افغانستان حکومت په دې هکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د یو شمیر وزیرانو او افغان سوداګرو په ملتیا راتلونکې اونۍ هند ته ځي. د اجرائیه ریاست د ویان مارسیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې د سپتمبر په 20مې د ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو او نورو جګپوړو چارواکو ترڅنګ د 200 پورې افغان سوداګر هم ملګرتیا کوي. تمه کیږي چې ښاغلي عبدالله به د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترڅنګ د نورو چارواکو سره هم وغږیږي. په لندن کې پولیسو د تیرې اونۍ د برید په تړاو 13 کلن احمد حسن تورن کړ. پولیسو په حسن تور لګولی چې تیرې اونۍ د لندن په اورګاډي کې چاودیدونکي مواد چولی دي. هغه به ښایي نن محکمې ته وړاندې شي چې د قتل د هڅې او چاودنې د کولو تورونو ته ځواب ووایي. ویل کیږي چې احمد حسن د عراق اوسیدونکی دی او د همدې تیرې شنبې په ورځ د پورټ په بندر کې ونیول شو. د همدې بندر نه کښتۍ فرانسې ته ځي. احمد حسن په ماشومتوب کې لندن ته تللی و چې هلته بیا یوې برطانوي کورنۍ غټ کړی. پولیسو د دې کورنۍ کور هم تالاشي کړی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو لورګانې بختاور او آصفه بوټو وایي د دوی د مور قاتل د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف دی. دوی د پرویز مشرف هغه څرګندونې هم رد کړلې چې وایي د دوی پلار آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بینظیر بوټو قاتل دی. جنرال پرویز مشرف د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې د بینظیر بوټو د وژنې تور د هغې په میړه آصف علي زرداری ولګاوه او ویلی دی چې ښاغلي زرداری د خپل حکومت پر وخت ځکه د بینظیر بوټو د وژنې پلاټینې ونه کړلې چې په خپله یې په دغه سازش کې لاس درلود. جنرال مشرف په خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلی دی چې بینظیر بوټو د پاکستاني طالبانو د هغه وخت مشر بیت الله مسعود او یا د هغه کسانو وژلې ده. هغه همدارنګه استدلال کوي چې د بینظیر بوټو د وژنې په دسیسه کې کیدی شي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم لاس ولري. د کبنیونی یو کشتۍ چې پناغښتون کې پکې سپاره دي په تورې بحیرې کې ډوبه شوې ده. د ترکیې ساحلي ګارد وایي چې په دې پیښې کې لږ تر لږه 15 پناغښتون کې وژل شوي دي او 15 نور تری تم دي. د ترکیه ساحلي ګارد په ویلامي کې ویل دي چې دا پیخه په محلي وخت نن سهار وختي شوې ده. ساحلي ګاردانو څلوېخت په نغښتون کې ژوندې ژغورلې دي. د ترکیه پولیس وایي چې په اوبو کې چپه شوې الوتکه د یوې تجارتي کښتۍ لخوا ولیدل شوه چې وروسته یې مقاماتو ته خبر ورکړه. ساحلي ګارد د خلکو د ژغورلو لپاره یوه الوتکه او دوه کښتۍ هم سیمې ته لیږلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیونه اوریه. د ایران سپاه انقلاب نن د جمعې په ورځ د بالستیک تازه توغندۍ نندارې ته وړاندې کړه. د ایران پوځ وایي دغه نوی توغندۍ کولی شي چې د اسرائیل په شمول د منځني ختیځ ټولو هیوادونو ته ورسیږي. توغندۍ په تهران کې د پوځي جشن پر وخت نندارې ته وړاندې شوه. په تهران کې نن د 1980 په لسیزه کې د عراق او ایران د جګړې په یاد جشن جوړ شوی و. سره له دې چې امریکا د ایران نه غوښتي دي چې د توغندیو په پروګرام د کار نه کوي، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ټینګار کړی دی چې هیواد به یې دا پروګرام نور هم پراخه کړي. په مکسیکو کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په شدید زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 268 کسانو ته ورسېده. د مکسیکو د ملکی حفاظت د ملي ادارې مشر لیوس فیلیپ ویلی دی چې یوازې 138 کسان د مکسیکو په پایتخت کې وژل شوي دي. ژغورونکي لا هم لګیا دي د خاورو خزلو لاندې د ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. هغوی هیله لري چې ځینې کسان به لا هم ژوندي پاتې وي. د پاکستان پوځ وایي د هند امنیتي ځواکونو په کشمیر کې شپږ کلیوال وژلي دي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. پوځ وایي چې برید د شپې ناوخته شوی. د پاکستان پوځ وایي چې د برید له وجې سلګونه خلک دې ته مجبوره شول چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. خو د هند پوځ بیا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په کشمیر کې د اوربند ټولې سرغړونې لومړی د پاکستان لخوا پیل شوي دي. او وروستی خبر ده چې د بند امیر خمارانو مس عینک اتلانو ته په ماتې ورکولو سره د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د بند امیر د لوبډلې کپتان راشد خان او د مس عینک د لوبډلې کپتان محمد نبی و. پچا بند امیر وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. دوی په شلو ورونو کې مخالف لوبډلې ته 158 د منډو هدف ورکړه، خو هغوی یوازې 145 منډې وکړلې او لوبه یې وبایلله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اجرائیه ریاست وایي ټاکل سوی د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله بلعونی د یو شمیر وزیرانو او له 200 افغان سوداګرو سره هند ته ولاړ سي. په دې باره کې نور تفصیل د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
داخل شوی د افغانستان اجرائیه رئیس د یو شمیر وزیرانو او افغان سوداګرو په ملتیا راتلونکي اونۍ هند ته لاړ شي. د اجرائیه ریاستي ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سپتمبر په 20 د ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې به د یو شمیر وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو سربیره تر 200 پورې افغان سوداګر هم ملګرتیا وکړي.
په دې سفر کې به د هندوستان لومړي وزیر سره لیدنه ولري. همداراز به د هندوستان د لویو تجارتي شرکتونو له مسؤولینو سره ناسته ولري، تر څو د ګډې سوداګریزې رابطې د ایجاد لپاره یا هم د تقویت لپاره بحثونه وشي. تر څنګ یې د افغانستان او هند په سوداګریز نندارتون کې هم برخه اخلي چې د اقتصادي مالي ملاتړ او تخنیکي مرسته باندې جوړ شوی دی.
جاوید فیصل وویل چې د افغانستان اجرائی رئیس په دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې د هند صدر اعظم سره د کتنې سربیره او شمیر نورو هندي لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوي په دغه سفر کې به افغان سوداګرو هم په درې موضوعاتو باندې بحث وکړي. د دغه خون مرستیال خان جان الکوزي امریکا غږ ته وویل د افغانستان او هند ترمنځ د خپلمنځي تجارت کچه شپږ تر 500 میلیون ډالرو ته رسیږي، چې دا کچه به 1 میلیارډ ډالر ته لوړ شي.
خپل منځي تجارت چې د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت چې اوس د 500 یا 600 میلیون ډالر په ارزښت کال کې رسیږي، د دې لوړول دي 1 میلیارډ ډالر ته. او ضمناً د ترانزیت مسله ده چې د ترانزیت په ارتباط باندې کوم ستونزې او کوم مشکلات د هندوستان سره شته دي، د افغانستان سره په هغې باندې به خبرې کېږي. او درېیمه خبره د سرمایه ګزارۍ هغه فرصتونه چې په افغانستان کې موجود دي، امکانات چې په افغانستان کې موجود دي، هغې باندې به پوښتنې او چینی کمپنی او ته معلومات ورکول دي.
د تیر چهارشنبه پروس د افغانستان جمهور رئیس غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په سنډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوارت سره کتلی او د سیمې په امنیتي مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې هند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله را روان سفر په اړه هم خبرې کړي او ویلي دي چې افغان پلاوی به هندي پلاوی سره په نورو خبرو سربیره په افغانستان کې د پانګونې، د کرنې د پراختیا، د اوبو مدیریت او په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړ شوي هوایي دهلیز په اړوند مسلو هم خبرې وکړي.
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندوز کې د سولې تر نامه لاندې د لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ او د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د لیکونو او شعرونو مسابقې وسوې. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند له کندوز څخه رپورټ لري.
کندوز کې پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې او د سیمه ایز ارګانونو د ولسی ملاتړ د ریاست لخوا د سولې په مناسبت د ځوانو لیکوالو ترمنځ د شعر او نثر لیکنې مسابقه وشوه او د لوبغاړو ترمنځ د والیبال سیالۍ جوړې شوې وې. د پسرلی ادبی ټولنې مسؤلین وایي چې دوی غواړي د ځوانانو فکرونه له افراطیت څخه راوګرځوي او د نظام د ملاتړ روحیه ورسره پیدا کړي. عزت الله پامیر چې د سیمه ایز ارګانونو د ولسی ملاتړ د ریاست فرهنګي مسؤل دی وایي چې دوی د ټولنې د ځوان قشر ترمنځ د ورزشکارانو، لیکوالو او شاعرانو په مټ د سولې تر نامه لاندې بیلابیلې غونډې وکړي او هدف یې له نظام څخه د خلکو ملاتړ او له افراطیت څخه د ځوانانو راګرځول دي.
موږ په کندوز کې په دې یوه هفته کې د سولې او نظام په ملاتړ باندې مو والیبال سیالۍ جوړې کړې وې. کندوز کې مو د پسرلي ټولنې سره په ګډه د سولې په برخه کې ښه شعر، ښه نثر لیکلو یو مسابقه درلودله. په دې غونډه کې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو برخه اخیستې وه چې د دغه غونډو موخه د ټولنې د دې فعال قشر چې هغه لیکوال او شاعر او مدني فعال دی، همدارنګه لوبغاړي دي، د دوی له لارې د سولې پیغام تر کلو بانډو حتی تر مخالفینو پورې رسول دي. په دغه غونډو کې زموږ د ټولنې ځوان قشر ګډون درلود او ځوانان په یوه ټولنه کې د هر ډول تغییر راوستلو توان لري. نو زموږ د ځوانانو ټارګټ کول یعنی د هغوی د لوبغاړو، مدني فعالانو، شاعرانو او لیکوالانو له لارې د دغه پیغام رسولو هدف هم همدا و چې اول د دوی ذهنیت ته تغییر ورکړو، مثبت اړخ ته دوی ذهنیتونه واړو، دوی بیا دا توان لري چې د ټولنې د نورو خلکو په ذهنیتونو کې تغییر راولي.
په کندوز کې د تیرو دوو کلونو جګړو په ترڅ کې ورځ تر بلې د ځوانانو ترمنځ د ځینو خلکو لخوا افراطي فکر خپریږي، خو یو شمېر نور ځوانان بیا هڅه کوي چې د افراطیت د فکر خپرېدلو مخه ونیسي او ځوانان د هیواد پالنې خواته راواړوي. په کندوز کې د پسرلي کلتوري ټولنې مشر فیدا محمد ارزښت وایي چې د دوی د لیکنو او شعرونو په سیالیو کې اکثرو هغو ځوانانو ښه شعرونه او ښې مقالې لیکلې وي چې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ژوند کوي.
سولې په اړه باندې درې غوره شعرونه او غوره مقالې درنو لاندې غونډه جوړه کړې وه. په دې کې شاعران او لیکوالان او قومي سپینګری نور محصلینو ټول ګډون کړی و. حاکم مقالې چې ټاکل شوې وې او غوره شوې وې. اوس عبدالله تنها زمونږ د کندوز ځوان شاعر دی، یو سیمینار راغلی چې هلته مخالفین واکمن دي. په مقاله کې یو خور لیکنه غوره شوې وه چې هغه هم داسې یو صحیح نه راځي چې مخالفین اوسېږي. کوالان یا شاعران چې غوره شوي وو هغه مختلفو ساحو او د هغه ساحو نه زیاتره چې نام نه صحیح دي د هغه ځاینه راغلي وو. فکر ورکول کېږي چې سوله څه ته وایي او اتمن تاثیر لري فکر ورکوي ټولنې ته او خلکو ته.
دوی وایي چې دا د دوی لپاره لویه لاسته راوړنه ده چې د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ځوانان د سولې د راتلو او د جګړو خلاف فکر لري او د هغه ځوانانو لاسته راوړنه ده چې د نظام د ملاتړ او د سولې د رامنځته کېدو لپاره مدني فعالیتونه کوي. یو تن شاعر چې د دولت د مخالفو وسلوالو د حاکمیت لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي چې دوی هڅه کوي په ځوانانو کې د جګړې خلاف فکر وروزي او د خپلو شعرونو له لارې هغه پیغام ځوانانو ته ورکړي چې د هیواد او نظام د پیاوړتیا سبب کیږي.
د رقم غونډې ډیره ښه اغیزه کولای شي د خلکو په ذهنیتونو باندې. نو دلته چې کوم فکر زموږ سره وو او د سولې په حق باندې کومې ویناوي کېدلې وس دغه هم د دوی په فکر باندې مثبت اغیزه وکړي او دوی لا وهڅوي د نورو ملګرو سره دا خبر شریک کړي، نو دغه فکر به ټول کسانو ته پیدا شي. سولې کوله او د یو بل سره پیژندل څومره مثبت تاثیرات ټولنه باندې ورزوي.
د قندوز مدني فعالان او مطرح ځوانان وایي چې په روانو حالاتو کې د زیاتو ځوانانو فکرونه د افراطیت اړخ ته مایل کیږي او دوی د ولسی غونډو، مشایرو او نورو مدني فعالیتونو لاره هڅه کوي چې د ځوانانو فکرونه له جګړو واړوي او د سالم فکر خپرولو ته لار هواره کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. افغان حکومت غواړي په ټولنیزو رسنیو کنټرول او یا هم لازم محدودیتونه ولګوي چې دې تصمیم د رسنیو ملاتړي ادارو ته اندیښنه پیدا کړي. دا چې ویلي حکومت دا تصمیم نیولی. نوشابه آشنا د جمهوری ریاست د مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق سره مرکه کړي. هغه په پیل کې هم دا پوښتنه جواب کړي.
دیاب لسو کالو یا پنزل لسو کالو کی یا وزنه لاستر آورنه چی پر غب باندی هم حکومت او هم خلق دیر استخار کوی اغم ادباد دی نو دو خبری دی. یو دا چی زین رسانه ایتس کم رسمی اجازه نلدی او پخفل سر شروع کرده اغبو لطولکی گی او اغبو بندی گی او حقوی چی راجستر شوی دی او وزارت اطلاعات و کلتور سره اوغوی بخپل کار ته دوام ورکوي. دوامه خبره دا ده چې په رسنیو کې ډیر بار ډیره بې احتیاطي کیږي. د خلکو د یو چا په باره کې اتهامونه واردېږي، د یو چا په باره کې غلطې خبرې کیږي. تاسو ته معلومه ده په امریکا او اروپا کې که دغسې کار وشي نو خبره محکمې ته ځي، خبره سو ته ځي او خلک ډېر په احتیاط سره مخته ځي. اما دلته دغه احتیاط نشته.
مزاق صاحب، د ټولنیزو رسنیو کنټرول به ډیر ضروری او که رسنیو پوهاوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو نه کار واخلي؟
د حکومت مقصد دا ده چې مثلا هر ملکی قوانین شته او د هغو د مخې نه باید تر مخه لاړ شي. ډېر ځلې دا خبرې شوي دي، په لوړه سویه شوي دي، لیکن رسنیو ډېرو رسنیو دې ته توجه نه ده کړې او ملي ګټو ته توجه نه کوي. نو د دغسې بې احتیاطیو، د دغسې غیر مسلکي کارونو د مخې د نیولو لپاره دغه پروګرام ده چې ژورنالستان اقلا باید پوه شي چې کوم وخت د خبرو د افشا خبره ده، کوم وخت د خبرو د راپور وخت ده او کوم وخت دوی کولی شي چې دومره پوهه ولري لکه غربي ژورنالستان چې پوه کولی شي په خپله ځان کې سانسور کړي.
د ټولنیزو شبکو او د رسنیو، هغه رسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي یا مسلکي برخورد نه کوي، ناسم خبرونه په ټولنیزو شبکو یا ټولنیزو رسنیو خپري، آیا داسې یو قانوني لار شته دی ورته چې حکومت کنټرول کړی شي؟
بله، قانونی لار ممداده چې د مطبوعاتو د قانون په اساس به پس له دې چې دا خبره لږه نور هم د مطبوعاتو کې خوره شي بیا به د قانون د لارې نه د هغو سره کېږي، پیشامد کېږي. په قانون کې ویل شوي دي چې باید زموږ ترمینالوجي باید وساتل شي، د دري او د پښتو ترمینالوجي باید وساتل شي، زموږ افتخارات باید وساتل شي، په هغو باندې باید ملنګې ونه وهل شي او د حکومت او د خلکو ګټې همیشه په نظر کې ونیول شي. مضامین او هر څه چې خپرېږي هغه باید ملک ته د هېڅ لارې نه باید نقص په نقص باندې تمام نه شي.
په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ په دې عصر کې د افغانستان په څیر ملک کې چې خلک اکثرا خپل اطلاعات د ټولنیزو شبکو له لارې لاسته راوړي، څه رقم یوه لاره به حکومت ونیسي چې هم ټولنیزو رسنیو مخه بنده نشي او هم په ځای او سم اطلاعات د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسیږي؟
ډېر ملکو کې مثلا فیسبوک او ټویټر او دغه نور شیان چې دي هغه بند دي، ځکه چې ښه استفاده نه کېږي. دلته په افغانستان کې هر شی آزاد دي، لیکن په دې آزادۍ کې لکه مخکې چې ما وویل خلکو باندې تجاوز کېږي، عفت قلم نه مراعاتېږي او داسې خبرونه خپرېږي چې د ملک لپاره نور هم مشکلاتونه پیدا کوي. نو په دې سره خو اکثریت د خلکو به موافقه وکړي چې په دې باندې باید یو کنټرول وي.
بله، خو تاسو ووایئ چې خلک د موافقه وکړي ولې رسنۍ اندېښمنې دي په دې تصمیم باندې؟
خو اندښنه رسنۍ نو د دې اندښنه تر یو ځایه پورې خو پر ځای ده، ځکه چې مطبوعات غواړي او خبریال غواړي چې بلکلی وی او هغه نشر شي، لیکن موږ خو تقریبا دا د لس کاله وشول چې دغه سی او آزاد مطبوعات لرو، اوس باید دغه سی مرحلې ته راورسیږو چې دغه آزاد مطبوعات دوام وکړي، لیکن په دې قانون په چوکاټ کې او دا قانوني بود یو څه مشکل وی په اولو کې، لیکن وروسته د دې چې خلک پوه شي چې که ته په چا باندې بې ځایه اتهام وارد کړې یا داسې یوه خبره وکړې چې هغه واقعیت ونه لري، خبره به محکمې ته شي او خبره به یو څو میاشتې بندې په تمام شي، نو زه فکر نه کوم چې بیا دوی مخالفت وکړي، ځکه هر څه به په احتیاط د قانون په اساس د خلکو د ګټې په اساس کار کوي.
ډېره مننه مستاق صاحب کور ودان. که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس په مکرې دی رپورټه ملګرو ملتونو د سباندې یوې لسیزې پر مختګ څخه وروسته خبرداری ورکړی دی چې نړیواله لوږه بیا مخ په زیاتېدو ده. تقریبا 115 میلیونه کسان هر ورځ وژوي او د 2015 کال څخه تر 2016 کال پورې په کې 40 میلیونه وژه کسان زیات شوي دي. دا معلومات د هغه وروستي رپورت په خول خپاره شوي دي چې په نړۍ کې د خوړو د ذخیرې او مکمل غذا د وضع په باره کې دي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریال رپورت.
رپورت وایي د جنجالونو د قاطع سیلابونو او طوفانونو په علت د وږو کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو 15 ادارو د لومړي ځل لپاره په ګډه دا رپورټ خپور کړی دی چې په دوی کې د خوړو او کرهڼې سازمان، د خوړو نړیوال پروګرام، د کرهڼې د پرمختګ لپاره بین المللي صندوق، د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف شامل دي. د خوړو او کرهڼې د سازمان رئیس هوزي اګرا ازیانو دا سلوا وای
وی هاف ناو 815 میلیون پیپل،
موږ اوس 815 میلیونه کسان لرو چې په 2016 کال کې له لوږې نه کړاو کاله. هیله ده چې په روان کال کې یعنی په 2018 کال کې به وضع ښه شي. دی وایي د هغو کسانو شمیر هم زیات شوی دی چې مکمله غذا ورته نه رسیږي. دی بیا وایي اوس د نړۍ د نفوس 12% دی چې دا د 2012 کال د اندازې سره برابر دی. د دې معنا دا ده چې په 2016 کال کې په نړۍ کې په هرو نهو تنو کې وی هر ورځ د شپې وګه ود کیږي. اف ای او مشروای هیوادونو دوه کاله په خوا موافقه وکړه چې د 2013 کال پورې لوګه او نستی ورکوي. په لوګه کې دغه زیاتواله دغه موافقین دوه کاله وروسته به راغی. دی وایي د خوړو ذخیره ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده چې اصلي علت د افریقا لوی صحرا او آسیا ده. په جنوبی سودان، سومالیا، د نایجیریا په شمال او یمن کې د قاطع علت جنجال او وچکالی ده. دغه دواړو تقریبا په 100 میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی. په جنوبی افریقا کې د لوږې علت کمزور اقتصاد او بیکاری ده. ګرا زانو د سلوا زیاتوي موږ په دې کیسه کې وینو چې لوږه هغو هیوادونو ته بیا راغلې ده چې پکې لغوه یا لغو ته نږدې شوي وه. د خوړو نړیوال پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی وای جنجال ستونزې لوګه او قاطی پیدا کوي او په دې سره ټولنې بیا ټوټه ټوټه کیږي. دی وای په لوګه کې چې 1% زیاتوالی راشي د هغې سره بیا په مهاجرت کې 2% زیاتوالی راځي. په جنجالونو کې زیات تاوان ماشومانو ته رسیږي. بیسلی بیا وای
55 million stunted children in the world, 122
ماشومان له دې وزنه کم پاتې کیږي، مګر د جنگ په سیمو کې 122 میلیونه ماشومان دي چې 15% په جنجالي سیمو کې دي. د 815 میلیونو وګو کسانو نه 80% په جنجالي سیمو کې ژوند کوي. د ډبلیو ایف پی مشر وای سیاسي نه نظامی حال په کار دی څلور سترې بشري ستونزې پای ته ور باندې رسیږي. بیسلی بیا وایي د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په ګډه د دغو جنجالونو پای ته په رسولو باندې فشار واچوي، ځکه نو په نړۍ کې لوږه د صفر نتیجې ته راټیټېدلی شي. مګر دا شرم دی چې د ټکنالوژۍ او د شتمنۍ په دې ټولو بریالیتوبونو سره موږ په بل لور روان یو. د یونیسف رئیس انتونی لیک د راپورت په هغې خبرداری باندې ټینګار وکړ چې ماشومانو په باره کې ورکړی دی. دی وایي
Millions of children across northeast Nigeria.
The Nigeria po shamal khati Somalia junubi Sudan Yemen aw nur mulkun ki po milyonu mashuman da janjalunu qati nestai aw da aqlim da badlun qurbani di po janjali simu ki wasedal ni wazedul lagi aw taba shu faslun sar khalak makhamakh kawi magar kolora shari po shan naroghi wo bezakedo aw po khuna rozuna ki worta stunze ham paida ki ki aw da IF ایڈی رئیس گلبرٹ ہنگ ابو منی چې لوګه اکثر وخت انسان له لاسه پیدا شوی ستونزه ده. دی وای
دی کنډیشنز دات کریئیټ هنګر،
هغه شرایط چې لوګه پیدا کوي د کمزوري پالیسۍ، د بې کفایت حکومتداري او د دوامدار ژمنې د نه موجودیت سره ارتباط لري چې هغه د ملي او بین المللي خواړو د ذخیرې د پالیسۍ و او اقداماتو پورې اړه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، پام وکړئ یو صحیح مطلب ته چې د زړه د ناروغۍ په اړه کې دی.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یو تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده، دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري، په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي، د دغو ناروغیو د عواملو په حکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اوونز د نوې څېړنې په حکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلی وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي، د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې حکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
ستاتین یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د ال ډی ایل یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي، باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 20 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 5 کالونو په دوران کې به ناروغه شوي وای. خو وایي هغو کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله، په هغوی کې د زړه حملې، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ 40% کې کم شوی وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.